خیر سلام بازم.
ډیر مننه مرزبان صاحب. ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د جوجان پخوانی والی وایي د کورنۍ چارو وزارت د جنرال دوستم د ساتونکو په نیولو کې ناغېړي کوي. د دې او نورو راپورونو ترڅنګ اونیس پروګرام د ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې رحمت الله افغان د دې سات خبرونه اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي له هغه پوځیانو سره چې پوځي موټر سم نه ساتي قانوني چلند ترسره کیږي. د غور او بغلان سیمیزو چارواکي د یو اندازه مخدره موادو د نیولو خبر ورکوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون شاوخوا نیم ساعت خبرې کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي له هغو پوځیانو سره چې پوځي موټر سم نه ساتي قانوني چلند ترسره کیږي. د یاد وزارت وایي جنرال دولت وزیری پرون شپه ازادي راډیو ته وویل پوځي موټر باید سم وساتل سی او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې ناوړه استفاده ترې وکړي.
اوس وسایت بیل دینه چې کوم موجب یا کوم ماین والوزی او یا کوم ریسورس پوره شي یغی سره سفی بر خود نه کیږي، وسایت ټول ساتل کیږي او که څوک ونه ساتي هغه نه قانوني پوښتنه کیږي، سرانوالی ته معرفي کیږي که څوک ورسره سفی بر خود وکړي.
جنرال وزیری ویل تر 2009 میلادي کال پورې ځینې پیښې لیدل سوي چې پوځي موټر سم نه ساتل کېدل، خو د په خبره اوس د نوې مقرراتو لمخې په سرغړونکو قانون تطبیق کیږي. د غور او بغلان سیمه چارواکي د یو اندازه مخدره موادو د نیولو خبر ورکوي. د دغو مخدره موادو اندازه نږدې 1500 کیلوګرامه بلل سوي ده. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالبصیر قادر پرون ازادي راډیو ته ویل دوی ته د رسیدلو معلوماتو لمخې 1500 کیلوګرامه مخدره مواد تیرونه نیول سوي دي. د غور له مخدره موادو سره د مبارزې مدیر نورالدین شریفي بیا د یاد اندازې مخدره موادو د نیولو خبر ردوي. پولیس ویلي تیرونه یې په غور کې لسل کیلوګرام مخدره موادو سره یو ځای دوه تنه قاچاغبر هم نیولی دي. اخوا د بغلان د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مل پاسوال امیر ګل حسین خلوای پولیسو پرون یو ورده کورولا موټر نیولی چې پکې 2 کیلوګرام هیروئین او 10 کیلوګرام چرت ځای پر ځای شوی وو. او د افغانستان د کرکټ الف ټیم بانن لازمبابي الف ټیم سره دویمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د کرکټ برمستیال اجلا فضلی ازادي راډیو ته ویل تمه ده دا لوبه نن د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د حراري په کرکټ سټیډیم کې پیل سي. د افغانستان ټیم وړم ورځ په لومړۍ لوبه کې په 5 وکټو زیمبابي الف ټیم مات کړ. د افغانستان او زیمبابي د کرکټ الف ټیمونه ټیمونو ترمنځ لا دی 5 ورځنۍ لوبه ورسته به د دواړو هیوادونو ملي ټیمونه د فبرورۍ په 14 خپل یو ورځنۍ نړیوال لوبي پیل کړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون شاوخوا نیم ساعت خبرې کړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خبرو جزئیات نه دي روښانه کړي. د روسیې جمهوري ریاست ماڼۍ کرملین بیا په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو فضا د امریکا او روسیې د اړیکو له ښه کولو ښکارېده. د ټلیفوني خبرې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روسیې د لګېدلو بندیزونو په لرې کولو غور کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په روسیې باندې عمدتاً د اوکراین په چارو کې د لاسوهنې په خاطر بندیز لګولی وو. په بیان کې راغلی چې دواړو جمهور رئیسانو په سوریه کې د اسلامي دولت ضد عملیاتو لپاره د امریکا او روسیې همغږي غوره وبلله، خو د ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری بیسکوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي دي چې ټرمپ او پوتین په روسیې د امریکا د بندیزونو د اسانه کولو په سر خبرې نه دي کړې. اخوا د امریکا د ولسمشر ویان شانسپای سره ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره تر خبرو مخکې په ټلیفون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره هم 45 دقیقې خبرې کړې دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د او عمدتاً اسلامي هیوادونو په اوسیدونکو امریکا ته د ورتګ د ممنوعیت اجرایي فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې چې د جمعې په ورځ صادر شوی د ایران، عراق، سوریه، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اوسیدونکو او له همدغو هیوادونو د امریکا د گرین کارت لرونکي تر 3 میاشتو امریکا ته له ورتلو مناسب دي. ډونالډ ټرمپ په پینټاګون کې د جمعې په ورځ په دې اړه وویل
And this is the protection
دا امریکا ته د بهرنیو تروریستانو د راتک د مخنیوي او د ملت د خوندیتوب لپاره ده. موږ ټول پوهیږو چې دا څه معنی لري. د امریکا متحده ایالاتونو ته د بهرنیو تروریستانو د راتک مخنیوي
د ټرمپ دغه اجرایي فرمان د بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې د ایران تون غبرګون پارولی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دوی هم له امریکایانو سره ورته چلند کوي. د امریکا یو فدرالي قاضي پرون یو اضطراري حکم صادر کړی چې پر اساس یې امریکایي چارواکي په موقت ډول د هغو کسانو له بیرته لیږلو یا ډیپورټ کولو منع کوي چې په قانوني ویزې متحده ایالتونو ته ورغلي وي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنه وایي دا حکم به د امریکا په هوایي ډګرونو کې پر 200 تنو نیول شویو یا هغو کسانو چې د ترانزیت په حال کې دي اغېز ولري. د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویلي چې د مهاجرت د نویو مقرراتو له عملي کېدو وروسته په 23 ساعتونو کې 109 تنه نه دي پرېښودل شوي چې امریکا ته داخل سي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو هغه مهاجرو ته چې امریکا ته له داخلېدو مناسبي بلنه ورکوي چې کاناډا ته ورسي. ترودو پرون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د یو شمېر اسلامي هیوادونو پر مهاجرو د موقت بندیز په غبرګون کې وویل هغو کسانو ته چې د تعقیب، ترور او جنگ له لاسه تښتي کاناډا ستاسو عقیدې ته له پامه پرته هرکلی وایي. د صدراعظم دفتر وویل چې دوی په پام کې لري چې له ټرمپ سره د کاناډا د مهاجرت د پالیسۍ د بریالیتوب اړه خبرې وکړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او جنوبي کوریا له ولسمشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړي. ټرمپ وروسته له دې د دغو هیوادونو مشرانو ته ټلیفون کوي چې د ده په حکم د او اسلامي هیوادونو اتباعو ته د امریکا پر سفر د موقت بندیز پر سر غبرګونونه او پارېدل. سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په دغو اوو هیوادونو کې شامل نه دي. سپینه ماڼۍ وایي ښاغلی ټرمپ به لومړی نن ماسپښین د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړي. ورپسې به د متحده عربي اماراتو ولیعهد محمد بن زید بن النهیان ته ټلیفون وکړي او تر ټولو وروسته به د جنوبي کوریا له ولسمشر سره وغږیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خپلو پوځي تجهیزاتو ترمیم ته اړتیا لري.
منګه نه یوازې چې د حمله ډیر مدرن ورکشاپونو ته ضرورت لري، د دې ترڅنګ د هلیکوپټرو د الوتکو د ترمیم لپاره هم ضرورت لري.
د جوجان پخوانی والی وایي د کورنۍ چارو وزارت د جنرال دوستم د ساتونکو په نیولو کې ناغېړي کوي. د پوهنې وزارت وایي د بستونو د نه منظوري دوله کبلې ستونزې زیاتې شوې.
تکال د فار شپال زر بستونو ته اشد ضرورت لري.
د نورستان د سولې د کمیټې سرپرست وایي له هغو کسانو سره ژبنې نه عملي کیږي چې له جنګه لاس اخلي.
وادي وي وادي وي نه پروژه شته نه د هغوی خلکو د سر مسؤلیت شته.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ به ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د پوځي وسایطو د ترمیم فابریکو ته جدي اړتیا ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل موجود ورکشاپونه کافي نه دي او اړتیا ده چې د ځمکنۍ او هوایي قوې د وسایطو او الوتکو د ترمیم پر مختللي ورکشاپونه جوړ شي. د دې موضوع تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د زغروال موټرو او پوځي الوتکو شته ترمیم خانې کافي نه دي او اړتیا لیدل کېږي څو پرمختللي ورکشاپونه جوړ شي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل که پرمختللي ورکشاپونه په دننه افغانستان کې پرانیستل شي د پوځ په لاره پیاوړي کولو کې به موثر رول ولوبوي.
په رښتیا باندې موږ نه یوازې چې د حمله د ترمیم لپاره قوي او ډېر مدرن ورکشاپونو ته ضرورت لرو، د دې ترڅنګ د هلیکوپټرو د الوتکو د ترمیم لپاره هم ضرورت لرو. کچری په افغانستان کې د ترمیم دغه څه کوچنی فابریکې جوړی شي، دا د افغانستان د اردو په پاورتیا کې ډیر سره ونده واخلي. موږ اوس ورکشاپونه لرو خو دا ورکشاپونه بس نه کوي.
کغلی وزیر ویل په افغانستان کې له پوځي وسایتو زیاته استفاده کیږي، خو بیا هم د خبره دفاع وزارت هڅه کوي څو زغراوال موټر په وخت ترمیم او یا هم بدل شي. د ملي دفاع وزارت ویاندا ټینګار هم وکړ چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي څو پوځي وسایت خراب کړي او یا ناسم وکاروي. دفاع وزارت په داسې حال کې د پرمختللي ورکشاپونو غوښتنه کوي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې افغان سفیر له امریکایي چارواکو غوښتي څو د زغراوال موټرو د ترمیم کارخانه په دننه افغانستان کې پرانیزي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې لیکلي چې افغان سفیر حمدالله محب اندیانا ایالت کې د افغان پوځ د اوسنیو زغراوال موټرو هموې د تولید له کارخانې لیدنه وکړه او دا غوښتنې د هموې زغراوال موټرو له تولیدونکو شرکت کړې ده. د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل هم د پوځي وسایتو د ورکشاپونو پرانستل د پوځ لپاره ګټور بولي او وایي آن باید په لومړي سر کې دا مسله جدي نیول شوې وای.
په واسطه په ډېر کم جزئي شیانو باندې له کار لویږي، او هغه بیا کبال ته ځي. دا یو خونه ده، دوه خونه دي، درې خونه دي، پرله پسې به کبال ته ځي او نوي به چې موږ اخلو هغه ډېرې پیسې په کار لري. نو که چېرته دا ترمیم نیسي او وړو وړو دغه
غراوال موټر تر 50% پوری تکمیل شوی، خو لا هم د نورو پرمختللي وسایلو او په هوایي برخه کې پوځي هلیکوپټرو او الوتکو ته اړتیا موجوده ده. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت ویلي په روان 2018 کال کې به د نورو مرستو ترڅنګ د افغان هوایي ځواکونو تجهیز ته ځانګړې پاملرنه وشي. نړیوالې ټولنې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره تر 2006 کال پورې هر کال د شاوخوا 4 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي وایي ک پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر په افغانستان کې د شړو د هواري په برخه کې ځانګړی پیغام ولري ګټور تمامېدای شي. په کابل کې د بریتانیا سفیر دومینیک جرمی تیره اونۍ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د موجودو ستونزو د بحث لپاره اسلام آباد ته لاړ. یو شمېر افغان کارپوهان وایي بریتانیا غواړي په دې توګه د سیمې د امنیتي پرمختګونو ابتکار په لاس کې واخلي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي که پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه ترسره شوی وي نو پایلې ګټورې نشي تمامېدای. د دغه کمیسیون غړي جعفر مهدوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خو که پاکستان ته د دومینیک جرمی سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای په اړه د بریتانیا له یو ځانګړي پیغام سره ترسره شوی وي نو مهم ګڼل کېدای شي. پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای ته رسیدو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نږدېوالي ځانګړی پیغام له ځان سره لرلی وي نو مؤثره ګڼل کېدای شي، خو که دا سفر د پاکستاني چارواکو په بلنه ترسره شوی وي زیات پرې حساب نشي کېدای او داسې تمه نشي کېدای چې دا ډول سفرونه د افغانستان او پاکستان د ستونزو په هواري کې ګټور تمام شي. په کابل کې د بریتانیا سفیر دومینیک جرمی د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او هلته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او پنړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره ولیدل. ځینو پاکستانی رسنیو هم داسې ریپورتونه خبره کړل چې دومینیک جرمی د کابل او اسلام آباد د اړیکو او د افغانستان او سیمې د امنیتی مسایلو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. دوه میاشتې وړاندې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس سره د کتنې پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي غوښتنه کړې وه. څو میاشتې وړاندې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته افغان چارواکو ادعا وکړه چې دغه بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوی و چې د افغان چارواکو له دا ډول ادعاو وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې شوې او لا هم دغه اړیکې د پخوا په څیر خړې پړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې بریتانیي چارواکي له پاکستانی چارواکو سره د لیدنو له لارې غواړي په سیمه کې د امنیتي پرمختګونو نوښت خپل کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اینا کوشش میکنن ابتکار عمل انکشافات
دی وی دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د امنیتی پرمختګونو نو وخت په لاس کې واخلي د دې لپاره چې خپل ارزونه ولري پاکستان ته تللی او څوک شي د سولې د خبرو رهبری د ځان په ګټه مدیریت کړي خیوش می نور کارپوهان به وی چې پاکستان هڅه کوي چې ځان له نړیوال انزوا راوباسي سیسی کارپوف د محمد نظری ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان ته په کابل کې د بریتانیا د سفیر سفر د پاکستانیانو د هڅو په نتیجه کې تر سره شوی دی کڅه هم د افغان حکومت اجرایی ریاست ویلي چې غواړي د خبرو لاري له پاکستان سره ستونزې حل کړي خو ښاغلی نظری وی افغانستان باید له نړیوال تضمین پرته له پاکستان سره اړیکې خین نه کړي
اوس په اجمل تورمن درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ګڼو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه هم یو شمېر مطالب چاپ کړي دي سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي ملګري ملتونه د افغان سولې په تړاو د سیمې په کچه یو کنفرانس جوړوي چې په دغه کنفرانس کې د روسیې او امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده په مطلب کې راغلي د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په کابل کې له اجرایی رئیس سره په کتنه کې ویلي نړیوال هڅه کوي له افغانستان او د سیمې له هیوادونو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي په مطلب کې دغه شان ویل شوي ښاغلي میرسلاف یانچا ویلي چې ملګري ملتونه بل افغانستان او افغانانو سره ژمن وي په مطلب کې د نوموړي په حواله د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما په اعلامیه کې راغلي چې ملګري ملتونه چمتو دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې پروسې ملاتړ وکړي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د تشو خبرو او کاذبې پالیسۍ خبره کړې ده په سرمقاله کې راغلي پر پاکستان د امریکې او برېټانیې په ګډون د نړۍ د هیوادونو او نورو نړیوالو بنسټونو د زیاتو فشارونو له امله د دغه هیواد چارواکي دې ته اړ شوي چې د افغانستان د سولې په اړه بیا خپل غږونه وچات کړي خو سرمقاله لیکونکي لیکلي په دې برخه کې د پاکستان حکومت په زیاتو ناغېړیو او د افغانستان پر ضد له پرله پسې تیری کوونکو لمسونکو او پاراونکو عملونو سره د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې د غولونې لپاره د تیر په څیر له افغانستان سره د طالبانو حقاني شبکې او خپلو نورو روزل شویو د سولې د خبرو د ژمنو لوبه تودوي خو د سرمقاله لیکونکو باور که پاکستان بیا د سولې په خبرو کې راګړیږي امریکا بریتانیا او د سیمې او نړۍ هیوادونه باید ورنه تضمین واخلي او د سرغړونې په صورت کې پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه زیات او څنډې ته لیکړي ویسا خپلواکي ورځپاڼې که څه هم په دې تړاو کوم مطلب نه دی لیکلی خو د هغه ګوند د مشر د راتګ د تیاریو په تړاو یې لیکنه کړې کوم چې څه موده مخکې له افغان حکومت سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه ویسا په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د پېښور په شمشتو کم کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ساتنې لپاره د یو ځانګړي امنیتي ګارد روزلو چارې مخ په بشپړېدو دي په مطلب کې وړاندې راغلي چې په دغه ګارد کې له 250 څخه تر 400 پورې کسان شامل دي او د هر یو لپاره د میاشتې 200 تر 250 ډالر پورې معاش په پام کې نیول شوی چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ به د شوی هوکړې له مخې تنظیمیږي
تاسیز مشخله ازادي رادیو اوري لاس پجه او اتلس دقیقې شوه د جوزجان په خوانه والی احمد اشچی وای د کورونو چارو وزارت د جنرال دوستم د ساتونکو په نیولو کې ناغېړی کوي احمد اشچی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل د دوستم د ساتونکو د نیولو په برخه کې د لوی څارنوالۍ د حکم له لیشلو 15 ورځې تیریږي خو د کورونو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور
د جوزجان پخوانی ولی احمد اشچی وایي که حکومت د دوستم په وړاندې د په قضیه کې نغړی وکړي نو نړیوالو محکمو ته به مراجعه وکړي ښاغلی اشچی د شنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې لوی سرنوالۍ ته د جنرال دوستم په نه حاضرېدو د انتقاد ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت هم په نغړی تورن کړه او ویل چې دغه وزارت د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د نیولو په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی
زه هم دې مسلې ته اندېښمن یم وروسته له هغه چې حکم صادر شو باید په 24 ساعتونو کې دننه دوی نیول شوی وای خو د دوی د نیولو د حکم له صادرېدو 15 شپې او ورځې تیریږي خو دوی لا نه دی نیول شوی زه نه پوهیږم چې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ملاحظه لري چې دوی په نیولو کې ناغېړي کوي
ښاغلی اشجی ټینګار کوي چې حکومت دې د جنرال دوستم د کسانو له نیولو مخکې لوی سرنوالۍ ته د ښاغلي دوستم په حاضرولو تمرکز وکړي دا په داسې حال کې ده چې لوی سرنوالۍ د تېرې دوشنبې په ورځ د جنرال دوستم د نهو کسانو د نیولو حکم صادر او له کورنۍ کورنیو چارو وزارت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت دغه حکم لا صادرې دو وروسته ډاډ ورکړ چې د لوی سرنوالۍ د حکم سره سم به اقدام کوي او پایلې به له ولس سره شریکوي. د کابل امنیه قمانداني هم وایي چې دا د دوی له صلاحیت پورته مسله ده او د کورنیو چارو وزارت پورې اړه لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بستونو د نه منظورېدو له امله د دې وزارت اړوند چارې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د پوهنې سرپرست وزیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په دې وزارت کې څه باندې 40,000 بستونو ته جدي اړتیا ده. یوسف خان زادران راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له دریو کلونو راهیسې 240,000 بستونه نه منظوریږي او دې کار د دې وزارت اړوند چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د یاد وزارت سرپرست اسدالله محقق جهاني له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ښوونې او روزنې اړوند ډېرې ستونزې د کافي تشکیلاتو د نشتوالي له امله دي او وایي چې په دې اړه یې بیا بیا غوښتنو ته پام نه دی شوی. ښاغلی جهاني وایي چې د پوهنې په وزارت کې د اړتیا وړ بستونو له جملې څخه 14,000 یې خورا مهم دي چې باید هرومرو منظور شي.
از کم ده سکال دفاره شپال از در بستون تا اشت در رد لگم اشت یا دری کالا که گی چی وزارت مالیه از دمونگ دوله از دمونگ دفاره یو بستم نده را کنی کشیر تا بست نیی نو بیا استخدام نشته نه مامور شده نه معلم شده نه معلم با کیفیت شده استونز با دیریم.
د یاد وزارت چارواکي وایي چې په دې بستونو کې د ښوونکو څخه نیولې د وزارت او ریاستونو تر مامورینو پورې شامل دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د حکومت د ملکي مامورینو تر ټولو ډیره برخه یعنی 80% د دغه وزارت مامورین تشکیلوي. په دغه وزارت کې د تشکیلاتو پراختیا ته اړتیا داسې وخت بیانېږي چې ورسره هممهاله د ګڼو خلکو د بیکارۍ مسله هم مطرح ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی وایي چې دا مهال دغو کسانو شمېر 1.9 میلیون تنو ته رسیږي چې د کار وړ خو د دب خبر په مطلق ډول بیکاره دي.
مطلق کسانو بیکار شمیره زموږ په هیواد کې تقریبا 1.9 میلیونه کسان جوړوي او د نیمه کم کارو کسانو تقریبا 1.4 میلیونه کسان دي.
له دې وړاندې د پوهنې وزارت اړوند د خیالي بستونو، خیالي ښوونکو او زده کوونکو په اړه راپورونه هم خپاره شوي خو د وزارت سرپرست محقق جهاني دا موضوع ردوي. جمهوري ریاست بیا د پوهنې وزارت د دې غوښتنې په ځواب کې وایي چې هر وزارت ته د هغې کلنۍ بودیجې له مخې تشکیل په نظر کې نیول کېږي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه له ډېر څه ویلو ډډه کوي خو هغه ازادي راډیو ته وویل
هر اداره زمانی که بودجه سالان
دی وی کله چې بودجه تصویبیږي هر اداره ل خپل کلنۍ بودجه دفاع کوي او دا مغه بودجه په تناسب برته تشکیل هم په نظر کې نیول کیږي. د ښوونکو په باور د منظم او د اړتیا وړ تشکیلاتو نشتوالی حتی د زده کوونکو په زده کړو منفي اغیز کوي او په دې برخه کې د کیفیت ستونزه تر ټولو ډیره مطرح ده. پخوانی ښوونکی معلم زوب خان وایي که څه هم د پوهنې وزارت د حقو زحمه ښوونکو ګمارلو ته څه پام کړی خو دی ټینګار کوي چې دا کار کله هم د اصلي بستونو ځای نشي نیولی. دغه په وینا د پوهنې برخې ته د حکومت پاملرنه ځکه ډیره مهمه ده چې د میلیونونو زده کوونکو برخلیک ورسره تړلی دی.
د افغان بیسی مخابراتی شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست، اتنیویش میره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ. د ازادي راډیو د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې ونیس خبرونه ژوند په شیبو کې او د غراسته مېرمنو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو. د ژوند رنگونه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د نورستان د سولې ولایتي کمیټې سرپرست له دندې استعفا ورکړه. نوموړی وایي د استعفا دلیل دا دی چې د سولې عالي شورا له پخلا شویو کسانو سره پخپلو وعدو عمل نه دی کړی. په دې اړه د شاه محمود شینواری راپور.
د نورستان د سولې ولایتي کمیټې سرپرست عبیدالله عادل د دې عمله چې د مرکزی ادارې مشران په خپلو وعدو عمل نه کوي له خپلې دندې استعفا ورکړه. نوموړي د شمې په ورځ په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل د تیرو دریو کالو راهیسې چې دی د سولې ولایتي کمیټې په دفتر کې کار کوي، په لسګونو د دولت وسلوال مخالفین یې له مختلفو لارو د سولې پروسې ته رابللي او د مخالفت یې لاس اخیستی. خو نوموړی وایي کومې وعدې چې مرور ورونو سره د پخلا کېدو په صورت کې کېږي پر یوې هم عمل نه دی شوی.
غواړم چې دې نه وروسته نور خپل وظیفه مخ ته نه وړم. متاسفانه علت همدا ده چې کوم غوښتنه زمونږ مارور ورونه چې صلح پروسې ته یوځای شوي دي، راغلي دي او را روان دي، د هغوی غوښتنه مرکزي دفتر لبیک نه وای. دا 15 کال شو زما د ماموریت 3.5 کال کېږي. 3 کال منشي د کمیټې پاتې شوم. خپل هلې ځلې مې تر خپل موجود کې څومره طاقت و امې که ومې کارو. نتیجه یې دا شو چې وادی وي وادی وي، نه پروژه شته نه د هغوی خلکو د سر مسؤلیت شته.
عادل وایي د سولې په برخه کې د مرکزي ادارې اراده خامه ده. دی وایي که چیرې د سولې شورا پر خپلو وعدو عمل وکړي او رښتینې اراده ولري، نو دی کولی شي چې د درې میاشتو په موده کې د نورستان ټول وسلوال د سولې په ټغر سره راټول کړي.
زه چیلنج ورکوم که راده د مرکزي دفتر د مرکزي ادارو صحیح وي، زه په درې میاشت کې هغه ولسوالیګانې چې منډول، کامدیش، برګمټال، وایګل، دواب پوری منحصر دي د مخالفینو لاس کې، اراده موجود نه ده. زه په درې میاشت کې حلولی شم، هر څوک کولی شي ما سره رابطه وکړي. په درې میاشتو کې زه دا توان زه ګورم، دغه د خلکو اخلاص ګورم، هغه وعده چې موږ ورسره کوو چې هغه واقعا عملي شي، نو هیڅ مشکل زه نه وینم.
په نورستان کې د سولې پروسې سره یو تن یوځای شوی طالب قومندان وایي دوی له سر ګروپان د سولې ولایتي کمیټې په غوښتنه د سولې پروسې سره یوځای شوي، خو کومې وعده چې ورکړل شوي وي په یوې هم عمل نه دی شوی. دا وایي زیاتره کسان د مجبوریت له امله په وسلوالو لیکو کې جنګیږي، خو که چیرې د افغان حکومت لخوا دوی ته کاري مصروفیت پیدا شي، زیاته برخه وسلوال له جنګونو ستړي دي او دوی ته تیار دي چې وسلې پر ځمکه کیږدي.
بس آمده کی هغه راضی آمده کی کار راضی، بس هغه غواړي چې دغه پروژه غواړي، مصروفتیا غواړي، کوم وظیفه غواړي، یو شګ مصروف کی. نو همداسې نه دی چې بس موږ اوس موږ بې مصروف نرو، همدغسې مصروفتیا هم نه لرو، همدغسې وزګار.
د نورستان د سولې ولایتي کمیټې سرپرست او په دې ولایت کې د سولې پروسې سره یوځای شوي کسان کله یوې خوا د سولې پر عالي شورا د وعدو د نه پوره کېدو نیوکه کوي، خو بل لور ته بیا په تیرو وختونو کې د سولې عالي شورا چارواکو رسنیو ته په وار وار ویلي چې دوی پخلا شو ورونو ته د شپږو میاشتو معاش ورکوي او دارنګه د هغوی په سیمه کې د بیا رغونې پروژې پلي کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د وو عمدتاً اسلامي هیوادونو پر اوسیدونکو دغه هیواد ته د سفر د بندیز فرمان بیلابیل عکس العملونه پارولې دي. په دغه فرمان کې چې د جمعې په ورځ ولسمشر ډونالډ ترامپ صادر کړ، د ایران، عراق، سوریې، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اوسیدونکي او له همدغو هیوادونو د امریکا د موجود گرین کارت لرون کې تر دریو میاشتو امریکا ته له تګه منع شوي دي. ایران ویلي د امریکا ته دغه کار په مقابل کې ورته عمل کوي. ترکیه، عراق، جرمنی او فرانسې دا کار د اندېښنې وړ بللی دی. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی اوروي.
امریکا متحده ایالاتونو ته د وو عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو د سفر پر سر د ممنوعیت تر لګولو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي په دغه ممنوعیت کې له یادو هیوادونو د امریکا د دایمي اوسېدو یا شنه کارت لرونکي کسان هم شاملېږي. امریکایي چارواکو پرون وروسته دا هم وویل چې له همدغو وو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو د شنو کارت لرونکو یا ګرین کارت هولډرز به یو په یو تر څېړنو لاندې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په صادرولو سره د عراق، ایران، سوریه، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن اوسیدونکو د امریکا خاورې ته ننوتلو منع کړل. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د دفاع وزارت په مرکز پنټاګن کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه باید د په خبره د بهرنیو تروریستانو راتلو خوندي وي. ښاغلی ټرمپ وایي زه نوي اقدامات د سختو څېړنو لپاره پیلوم څو امریکا متحده ایالتونو ته د اسلام پاله تروریستانو له راتګه مخنیوی وشي. نه غواړم هغوی دلته واوسي، غواړم ډاډمن شو هغه ګواښونه چې زموږ سرتیري په وړاندې په بهر کې مقابله کوي امریکا ته رانه وړو. دغه فرمان چې د جمعې پورې صادر شوی لومړی د درې میاشتو لپاره د اجرا وړ ګرځېدلی. دا درې میاشتې د سختو او کره څېړنو لپاره ټاکل شوي. د ډونالډ ټرمپ د ادارې یو چارواکي ویلي کوم امریکایان چې دوګونی تابعیت لري دغه فرمان په حالت تاثیر نه کوي او یوازې په بهرنیو اتباعو د تطبیق وړ دی. د ډونالډ ټرمپ تر دغه اجرایي فرمان وروسته د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې په الوتکو کې امریکا ته د ځینو مسلمانو هیوادونو د اتباعو سفر بند شوی دی. د رپورټونو له مخې څو هوایي شرکتونو امریکا ته د ټرمپ په اجرایي فرمان کې د شاملو وو مسلمانو هیوادونو د اتباعو له انتقال ډډه کړې ده. د ویزې او شنه کارت لرونکو په برخه کې د ټرمپ دغه فرمان په نړیواله کچه تند غبرګونونه هم پارولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په دغه فرمان باندې په سخت انتقاد سره ټینګار کړی چې د امریکا خلکو ته په درناوي په متقابل عمل وکړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وړاندې ویلی وو په اوسنی وخت کې نشو کولای د ملتونو او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړو.
امروز روز آشتی است.
د وی نن د پخلاینې ورځ ده، نن د نږدېوالي ورځ ده، د ګډ اوسېدو ورځ ده، د ملتونو ترمنځ د واټن رامنځته کولو ورځ نه ده. د عراق د پارلمان یو غړي عباس البیاتی ویلي د عراق په شمول د وو اسلامي هیوادونو په استازیو امریکا ته د ورتګ د ممنوعیت لګول په یو وخت د عراق خلکو ته یو ناسم پیغام رسوي. هغه ویلي واشنگتن په موسل کې د اسلامي دولت ډلې په اصلي مرکز کې د داعش جنګیالیو پر ضد جګړه کې په عراقي پوځانو حساب هم کوي. د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم د کډوالۍ کړکیچ یو نړیوال کړکیچ یاد کړی او ویلي دي د نړۍ ټول هیوادونه باید د هواري لپاره خپل رول ادا کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرو هم له خپل آلماني سیال زیګمار ګابریل سره په پاریس کې یوې خبري غونډې ته د ټرمپ اجرایي فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. جرمني او د امریکا متحده ایالاتونو نورو متحدینو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته نږدې شو. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او همدغه راز نیمه نړۍ یا د میرمنو ځانګړی پروګرام. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي له هغو پوځیانو سره چې پوځي موټر سم نه ساتل کی انساتی قانوني چلند ترسره کیږي. د غور او بغلان سیمې چارواکي د یو اندازه مخدره موادو د نیولو خبر ورکوي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم به نن له زیمبابوې الف ټیم سره دویمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون شاوخوا نیم ساعت خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د عمدتاً اسلامي هیوادونو په اوسیدونکو امریکا ته د ورتګ د ممنونیت اجرایي فرمان صادر کړی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو هغو مهاجرو ته چې امریکا ته له داخلېدو منع شوي بلنه ورکړې چې کاناډا ته ورسي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او جنوبي کوریا له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ.
د ژوند رنگونه. منم محمد خالد، بس د شهر نو کې دکان لرم. د قندیر د ګروپو د وتو دا ټول برقی مواد پکې خرچي دا کوم زیرا وړي. دا خدمتګه ساغه دي رئیسان بس لاغه نزی چین تزی د چنه د سرمایه گذاري کوي. د غجی وړي بخ دا څو کوالټي دی، اول دوم دریم بیا خ شې دوی وړي. زکل د پاونستان کې ته په خبا باندې خرچيږي او خلک دین ډېر ښه استفاده کوي. خ شې او کجن به خراب وړي خلک یو ورسې بیا دوه ناراضي. زکه سره خراب شي نه خرک بیا خو خاطر نه لري. به تک صحیح نتیجه ونه کول کې ورته کې به دوري نه راځي. کنه خرید نه کوي. خو شي چې کوټه ویسي بیا هم دوري نه راځي. درې ورن راځي نور څنګه کولن ورن تاوم وای چې دا دکان کې خشهسته بیا راځي د نه خرید نه کوي. مال د کیفیت خبره نه وکړي ستاره ته ویل کنه. یعنی یو ذهنیت دا چې دا چین نه کوم مال راځي دا ډیر زر خرابېږي. رښتیا هم داسې ده؟
د چین خو سم مال راځي. تجارتن بازي ورته چین ته وای چې د چینایي ته اقتصاد دي دولت چې چاینا ته بیا خلک ورته وایي موږ مال لرو په اول دوم درې تاسو کوم کوالټي غواړي. بیا بعضې خلک تجارن سي هغه ورته وایي نه موږ هغه غواړو خراب مال کوه واخلي. دغه باید حتمن ټیټوي. د ټیټه باید به خلک ګوري بس هغه شاید دوی واخلي به په افغانستان کې دغه خلک استفاده وکړي. بیا خراب شي خیزي او کله درې سوره په لوړه په ورکې ښه شي جګو پیسو باندې اخیستل کیږي. هم کیفیت به ښه وي.
مات دی او بیت رعایت کوي. مینه دې دومره بیا ارزښت شوله لکه د چین سامان ارزښت نه لري کنه. نو د چین سامان چې د څنګه سړی پوښ چې دغه مال کیفیت لري او دغه نه لري.
د چین خو سه مال د خپل احسان په هغه نه معلومیږي. په قوارتن چې دا زیب زینات ورکی خوښته ورکی د کور ورکی او مګر تر اوسه ورنه استفاده ونه کی. سړی په زندرې نسی سه ور سړی استفاده وکي خوشې او خود خو خیزي او به خراب شي به خلک دوی سپارند رکی.
په دغه شان چې له تاسو راځي دي څومره ګټه پکې کوي؟
په دغه جنسو کې خو زیاتره شاین دی 1000 روپۍ یا 1000 روپۍ 2000 روپۍ بازه باندې شو. په بازه باندې 1500 شو ځکه زه د دکان کرام ځای ده. د دکان کرام مثلا دغه یو دکان دغه 2000 دالر دی. دا 2000 دالر دغه زیات دي پیسې په د جنس باندې ونه شو. په دغه موږ سره کار کوو او د موږ ماشونم هم ستاسو خرڅ خوراک مصرف د ټول دغه مصرفونه په د جنس باندې اچو ځکه چې په دغه بیا جنس جکته و میږي. او د دکان کرام چې ټوي بیا نو مصرف په دمر کمره ته او جنس مردان ته میږي.
یعنی مشتری باید ستاسو ته ډوډۍ پیسې هم درکړي، دا خو به د هغو کور خراب کړي کنه.
که مشتری چېرته موږ له هوټل ډوډۍ راوړي بیا موږ ارزانه ورکوا، ډوډۍ موږ سره نه کوي، موږ په لوړه بیه خرڅوو.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. کله مو د یو موچی پر کسب فکر کړي او یا مو هم دغه کسب تاریخ او ارزښت ته پام کړي، کومو نوی کړي نننې خبرونه ته وښي. چمیاري یا چمیاري چې زینی موچیګری بولی، هغه کسب دی چې لا هم په افغانستان کې په ابتدایي بڼه موجود دی. دا کسب د انسان له پیدایښت سره سم د انسان د هوساینې په پار رامنځته شوی دی. موږ نننې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
موچیتوب سمیاری یا چمیاری هغه کسب دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لا هم په ابتدایي، منځنۍ او پرمختللې کچه موجود دی. کته هم د نړۍ په پرمختګ سره په پرمختللو هیوادونو کې د چمیارۍ لپاره ځانګړي ماشین آلات رامنځته شوي، خو په افغانستان او په خاص ډول په لرو پرتو ولایتونو کې دا کسب لا هم په ابتدایي بڼه موجود دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې د چمیارۍ کسب ټاکلی تاریخ نشو معلومولی، خو د انسان له پیدایښت یې پیل ښودلی شو.
معمولا مشرقی پختانه ورته او اپلو د کوزه پختونخوا ورته چمیار موي او پینادوس فارسی کې دي، ته وای دا یو کسب یا یو پیشه ده او په مجموع کې الله ته ګران پیشه دي. الله جل جلاله هر پیشه چې انسان خپل زحمت نه د خپل لاس له تڼاک نه غا ډوړي خوري ده، الله ته ډیره محبوبه ډوړي ده. پیغمبر علیه الصلاه والسلام وي تاسې عمل وکي، کسب وکي، روزي خپل لاس باندې پیدا کړئ. یقینا داوود پیغمبر د خپل لاس له مزد نه ډوړي خوړل، داوود علیه السلام اهنګر و. نو تاسې هم خپل لاسنا ډوډۍ وخوري. یو روایت کې مړه چې الکاسب حبیب الله له خدای سره دوستی ده، د دین سي انسان د ټولنې باندې بوج، ټولنې باندې بار وي. په سيته جملې کې یو دغه موچیګری او یا پینادوزی ده، دا کوم حقیر کسب نه ده، دا یو د ټولنې خدمتگار کسب ده. او دا هغه کسب ده چې د هر چا سره وته ټیټی زکه موچی د سي موزیک دیم سر به ټیټیږي ورته او چې بیرته جګیږي هم چې بوټونه غوندي هم. نو دا یو عزتمند پیشه ده، پیړیو پیړیو نه دی پلوکل چې انسانانو له بوټو سره سروکار د انسانانو تر نه پوري دغه د پیشه د موچیګری هم ترنه پورستا پټونه کې.
دغه په خبره چې په کلو باندو کې لا هم موچیان په غنمو او جوارو او یو شپیر نورو زراعتي پیداوارو کار کوي او دا چاره لډیره په خواره هیڅ دوام لري.
ما خپل پیاد کیږي چې زه کوښنه یم د انګور وخت موږ باهونه د انګور ډیر لرو. نو موږ به یو کجاو انګور ورکړل څو بوټونه په وخت می پیاد کیږي. ماته بوټونه کال کې راکړ وای دا موچی تورله موږ مانس کله ورته ویل ته بازار او موچی پکېو ک چرمی شیان به ما پیاد کیږي د سترخانون او دا شیان چې چرمی راوتلی دا به هم موچی ګندل دی. موچی ترڅنګ به پترګار وو، هغه به بیا د کاسې ماسی او د پترګری کاسې به جوړول دا دوړه څنګه څنګه ول او دوړل تګاون راتلې مخ پیاد کیږي تګاون دوړو او یو پترګری به کوله چینی کاسی به بیرته ګندلې او یو د موچی و سرداو مګورتل سردایو په سر بدوی کې ناشتل او چارمغ به کچا کړو، چارمغ به ورکول، توتان به کړو، توت مقابله کې به ورکول. د موږ منطقي کې غنم او جوار د کم کېدل، نور باغونه دی ونه ډیر وي، میوه به ورکولې، دغه په بدله کې به د موچی خلکو ته خدمت گزاري کوله. او باز صالح او ډیر نیکان انسان هم تیر شوی دي چې غری پېښه موچی غری ولا. زه یو موچی پیژن په مزار کې ده، صوفی عز الله ورته وای دا تیر هفته کې مورغله ما اې د موچی غری تال تور سم احترام او عزت ورته وکړم، ځکه دای نیک انسان د نیکانو سره وخت تیر کړی دی. یو کس ورته نیمه بوجي بوټون راوړل چې لاس تولس جوړي بوټون او دوه دوی په هغه باندې یو چقچو نشي د لوی په باندې اخر ورته ویل کول شي 30 روپیا میشه. مځ د صورتي نام شو فیسه 20 روپیا نه وي، بسیار پیسې میشه 30 روپیا. ما یو د کابل رنگ میکنیم بوتار وانی خود 2 روپیا وای تارش مصرف میشه، 2 روپیا ما کو زحمه ما میشه، نه یک روپیا فایده ما میشه و اضافه 5 روپیا حسابش کړی منی یقدر
د زیاته وی چې موچیان پړې رقم مزدوري کار کوي، مګر په مزدوري کې برکت وي. دا ځکه چې کسبګر د الله جل جلاله دوست وین. د کونړ اوسیدونکو عزیز ګل ساپه بیا وایي چې موچیان اکثره وخت ولسوالیو په بازارونو کې بي او د کلو خلک زیات وخت له پلاستیکی پیزارو څخه استفاده کوي.
موچیتوب د معمولا د په خریو کې په خریو کې هر څه پیسو باندې او د اطراف خلک اکثره خلک داسې دي چې هغه په خوا زمانه کې د پلاستیکی چاپلې یا بوتان استعمالول بي د کچيري چاپلې یا بوت بوش کړي هغه په خپل ترمیم ولا د ترمیم شکل دا چې نورې زړې چاپلې یا بوتان نه یو قسمت کوڅ ک لکه په شکل د پینې یا وسپنه یا لور یا چاقو به ګرم ک نو دا به د بوت او د اضافه ټوټې په منځ کې کې خو دوی چې دسې څو ثانیو جره لګول شي هغه به پیدا کول ک سریخ غوندي د کتابونو باندې چې سریخ کیږي یا د بازي چرمی نه ته پینې ورشل کیږي په دې شکل باندې نو معمولا په اطرافو کې په کړو باندې کې موچی ته ضرورت نه پیخیږي.
نو موړې وایي چې په خوا به خلکو بوتان څو کال کارول نو مجبور و چې موچی ته خپل بوتونه د ګنټولو او بیا ترمیم لپاره یوسی، خو اوس دا چاره کمه شوې ده.
خاري کې معمولا هر قسم بوتان خارج استفاده کوي چې اکثره بوتان د ترمن دي او ترمن چې هغه بیا نو بغیر د موچینه ګنډل کیږي نه. بعضي بوتان به دومره ظریف دي چې هغه هر سړی نشي کولای، نه دا توانایي لري او نه د اسباب او د وسایل لري چې هغه وګڼي، نو مجبورې موچی ته سړی روجو کې موچی ته ورشي او موچی باید وګڼي. او اوس خو چینی بوتان دي دا راوځي نو ګنډل تم ضرورت نه لري، مګر یو سیزن کې څو میاشتې چې په خو کې بخیر منځزي خلک ایسته غورځي نو د موچینو کارم دي چینایي بوتونو یا چینایي کم دغه چي دي خراب کړی دی. پخوانی بوتان داسې و چې قیمت به یې واغستل نو څلور کاله پنځه کاله هغه وخت یې راوستنی بوتان داسې دي چې بیا داسې خرابېږي چې موچی هم نشي دغه کوله جوړولو. که چیرې جوړی نو هغه دومره مصرف پرې راځي چې د هغې سره لږ څه پیسې نورې کې نوي بوټان اخلي، نو اکثره خلک دغه استفاده کوي.
د افغانستان علومو اکاډمۍ غړی پوهاند شیرګل اوستا وایي چمیاری داسې کسب دی چې تل د نورو خدمت پرته له کبر او غروره کوي.
موچی د اصلا دغه کسبګرو د افغانستان او د نړۍ د ټولو کسبګرو په جمله کې یو کسب دی. دا کسب ټیټ نظر ورته ورکول کیږي، سرمایه کمه تمامیږي، یعنی یو قیچی دري، یو سټک دري، یو سندان دري، یو څو میخونه وخت دي او هغه بیا د دې لپاره چې د کم ځای کې کینی لار په سر په کار باندې پیل کوي او همیشه د خلکو په خوته ګوري د چا څپلې د چا بوټ د چا څه شی زوړ دي. او حتی دا سم کېدای شي چې کله کله دعوت وتور کې چې زه راشي چې دا ستا سپلای دغه کومه وګڼم.
د اوستا په خبره چې د چمیاري کسب پرته له زیاتې سرمایې کېږي او تر ډیره ګټه یې د لاس مزدوري ده چې د ګټه له غوره ګټو څخه ده. نوموړی یوې کیسې ته په اشاره سره داسې وایي:
ما خپل لیدلې ده چې په لوړ یې کې د دې یو ډیر متبر سړی د دې د کلچ ماجرت کې هغه عزت دي او هیڅ چند لري. بس هغه نه په یو لوړ دی چې چینی چار دیوالی کې چې آبادی نیوي ماغیزه کې ځای په ځای کوي، سبا ته چې پاسي کې چې پرځن سو کم بچو ته چې پیدا کم بنان فکر ورزی د تلاند چې کتل کېږي یو موشي ناشتي هغه سره رقم درد یو ځای کوي او هغه وته وي چې راشه بدون دغه نه چې پرځن ته تقریبا د کې پر لکه سرمایه باندې ته کېنه او دغه موشيګری شروع کا. دا چې موشيګری ته کېنه سه په غش په باندې د قصه کې چې په غش په باندې ما اویا کلداري وګټلې او دغه بیا کلداري ما وکولې چې کوڅه ډوډۍ خپل بچیان ته راوخلم او هغه ماړکم دغه مړخ د بچیانو زوښ تشویق کړم سبا ته لاړم قیچې مې واسره او پسې نور سامان مې واسره مې خونه مې واسره هلته کېناسره اوس په فیلند لپاره زه د دیزی مشهور موچی ما چیرته چې سپلای ګنډل کیږي ما ته راځي.
د کابل خار یو موچی حضرت ګلوای چې د دوی په کسب کې ډیر تغیر راغلی او یو شمیر نوی وسایل هم پکې پیدا شوی دي.
دا خو ډیر لرغونی کسب دی، په خوا به موږ ډیر کار په لاس کاوه، دا ځکه چې ډیر وسایل هم نه وو، مګر په دې وروستیو کې زموږ په کسب کې هم اسانتیاوې رامنځته شوې. اوس موږ د ګنډلو ځانګړی ماشین لرو او په ډیرې اسانۍ سره ګنډل پرې کولی شو. په خوا به موږ رینه کاروله او په نیبه مو بوټان ګنډل، کچيري په بوټانو ګند و نشینو زر شليګي، خو موږ لري نیلا سندان او هم د زنګړی تار څخه چې موچی تاری بولی استفاده کوو.
د زیاتوی د ژمي په موسم کې کار خوي، ځکه چې خلک بوټان په پخو کوي او د ژمي په موسم کې بوټان اجر خرابيږي. درې پنځوس کلن محمد الله کوچه وایي چې کلونه په خوا د موچیانو کسب پرمختګ نه وکړي، مګر اوس لوی کارخانه جوړه شوې او په دغه کارخانو کې بوتان او نور پایزار جوړیږي.
یو هغه کارخانه دی چې هغه په ځاس خپل کې بوتونه جوړوي، چپلې جوړوي، او هغه دی چې کارخانه لري او د پخپل جوړې د خلکو ته ارزکه په بازار کې یو هغه موچند چې سره په غاړه منځ لاس چې چا چپلی چیری سي چا بوت وشکی دغه وګنډي دا نو ستا په پښو مې پرځانه پای خرڅې په خو په دا ماسې ډېری وې ماسې به چې چا په چیرې سره ته بورلو به ګندل به مجره ورته کول پیسې ورته کول یا په بوتونه وشکی د کوم ځای به خراب سي.
د کابل اوسیدونکو نجیب الله وای چې په افغاني ټولنه کې د موچیانو قدر نشته. کلی وی خوا په مادی لحاظ پیاوړی نوی لبل خوای خلق مانویاتو ته هم زیان رسوي چې دا چاره بدی پایله لري.
موچی خوندا بیچاره ګاندا بوټون رنگي بوټون ګنڈی پر سر کو په سر باندې ناشتی همدغه کار همدغه کسب ډیر خور وزار دی. هغه مرده خل سکون را کغم کله سکونی پنجور کی موچی بیچاره چیرته قدر کې دونه قدر خو نهسته کړ نو بوټون ز ګنڈی دغه لس پندل لس منډه دغه بوټون ګندل کیږي نه پوس ول دا شاشا خو ته ګنڈی ورا ګنڈی د هندر مشکلات لري ډیر غل دی بیچاره ګان ګوتی زوبلیږي ګوتی خوږیږي دام غریبی ده کنه خامخا تکلیف ډیر ده بوټونه رنگ ولست پي پیدا د 200 روپی ورکی.
خدا چې د اسلام مبارک دین په دغه برخه کې څه دریز لري یو زل بیا د علوم اکاډمۍ غړی نور لا کوثر ته غوږ کیګو.
یو ناروا پیشه نه ده او بهترینه پیشه ده او باعزته پیشه ده د انسانانو د خدمت لپاره ده. هیڅ انسان حق نه لري په دې پیشه باندې بل انسان ته پیغور ورکي او بل انسان په دې باندې کم وګڼي ځکه دا د انسانانو د خدمت لپاره او خدمت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سید القوم خادمهم د قوم مشر سردار هغه د دوی قوم خدمت گزار ده هر څوک چې په قوم کې ډیر خدمت گزاري.
دا باید هیر نه کړو چې د موچی چمیار یا چمیار کلمې په پښتو فولکلوریک ادب کې هم ډیر کارول شوی او له همدې امله په افغاني ټولنه کې د زیات ارزښت وړ دی.
درنو اوریدونکو دا وستاسې لپاره د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pia.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسې بریا زموږ هیله ده.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي پیل کوو د دې ونی په خپرونه. روان خبرونه کې لمړی لوی داسې مېرمنې سره غږیږو چې په کورنۍ جګړو کې خپل خاوند له لاسه ورکړی او خپل اولادونه یې په ښه توګه روزلي دي. اوس هم د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي خو په دې برخه کې ډېرې ستونزې هم ګاللې دي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې کله چې یو نجلۍ واده شي خپل خپلوان ترې ډېر ژر د ماشوم لرلو تمه کوي او په نښتاره خبرو یې ځوروي په دې هکله ډرامه لرو. هیله ده تر پایه را سره ملوسی. زه مسوده نیازی یم. په خبرونه کې د اساسي قانون یوه ماده هم لرو خو راځئ لومړی به غوږ شو وږمې جبارخیل ته چې د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه راوړوي. د افغانستان د شمال زوند خبريالانو ټولنې ویلي پر رسنیو کې د ښځو حضور شپې ته په سلو کې کم شوی دی. د دې ټولنې اجرایی مرستیال ذبیح الله احساس ازادي رادیو ته ویلي چې په بلخ، جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې ناامنۍ د دې لامل شوی چې پر رسنیو کې د ښځینه خبريالانو او کارکونکو حضور تر دې کچې راټیټه شي. ښاغلی احساس اقتصادي ستونزې او ناسم دودونه د ښځینه خبريالانو د کمیدو نور عوامل یاد کړي او ویلي دي که دا ستونزې هوارې نشي د شمال زون رسنۍ به د ښځینه خبريالانو له رپورټونو او غږونو بې برخې پاتې وي. پل خمری ښار کې یو کس خپل میرمن وژلې ده. د بغلان ولایت امنیه قومندان ذبیح الله شجاع ازادي رادیو ته ویلي دغه ښځه 4 میاشتې وړاندې واده شوې وه. ښاغلی شجاع زیاته کړې د وژل شوې میرمنې میړه په لومړنیو پلټونو کې ویلي چې خپل میرمن یې د کورني تاوتریخوالي له امله زندې کړې ده. بغلان هغه ولایت دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه پکې لوړه ده. د جوجان ولایت د اقچی په ولسوالۍ کې د سمیرا په نوم یو ویشت کلن نجلۍ خپل ځان په دار زړولی دی. د جوجان د والی ویان محمد رضا غفوري ازادۍ راډیو ته ویلي چې یاد نجلۍ په کور کې خپل ځان په دار زړولی دی. ښاغلی غفوري په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې د نجلۍ ځان په دار زړولی، خو وایي په دې اړه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سرپل ولایت کې هم د کورني تاوتریخوالي له کبله یوې 19 کلنې نجلۍ ځانوژنه کړې وه.
د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی. د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري. د افغانستان اساسي قانون 2 ماده.
درنو اوریدونکو، میرمن نوریا هغه دردیدلې میرمن ده چې تقریبا 2 وړاندې خاوند له لاسه ورکړی دی. نوریا د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د ریاضي او فزیک له څانګې څخه فارغه شوې ده. 5 کاله یې په پوهنې وزارت کې د مسلکي غړې په توګه کار کړی دی. د میرمن نوریا په وینا د دې د ژوند بدې ورځې هغه وخت پیل شوې چې کله یې خاوند او ورور د سروبي په لاره کې ووژل شول او دا په یوازې ځان د کور سرپرسته شوه. میرمن نوریا وایي کله چې خاوند وفات شو، دې نه شو کولای د معلمۍ په معاش خپل ژوند تیر کړي، نو مزار شریف ته لاړه او هلته یې د حقوقو پوهنځی ولوست.
ما تقریبا 5 د وزارت معارف بایسه.
زه تقریبا 15 کاله په پوهنې وزارت کې مسلکي غړی وم. خدا چې په دې معاش مې گزارنه کېده، مجبور شوم له کابل څخه مزار شریف ته لاړم او هلته مې خپل ژوند پیل کړ. هغه پوه مې چې لاله د هغې په وسیله مې کار وکړ او زحمت مې وویست. د هغو میرمنو له حقوقو څخه مې دفاع وکړه چې په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ وي. بیا مې د کاري ساحې په نظر کې نیولو سره وغوښتل حقوق ولولم او په بریالیتوب سره مې پای ته ورساوه. میرمن نوریا اوس د امن په کورونو کې د مدافع وکیل په حیث کار کوي او تر اوسه یې د میرمنو ډېرې قضیې حل کړې دي. کله چې میرمن نوریا د حقوقو پوهنځی ولوست، نو د ښه معاش تر څنګ هوډ دا و چې باید لاړمنو میرمنو سره مرستې وکړي. د نوموړي په وینا تقریبا د میرمنو په برخه کې 460 قضیې پر مخ وړي دي، خو د کار په جریان کې ګواښونه هم ورته شوي دي. میرمن نوریا د هغو ستونزو او ګواښونو یادونه کوي چې دا ورسره مخ شوې ده. ما د حقوقي مشاورې، مدافع وکیلې، د کورنۍ مشاورې او همدارنګه د ډیرو ریاستونو په پوستونو کې کار کړی دی. ما د هغو میرمنو 460 قضیې حل کړي چې له مشکلاتو سره مخ وي او هغوی مې بیرته خپل کورونو ته ګرځولي دي او هغوی چې اقتصادي ستونزې یې لرلې د مختلفو بنسټونو په مرسته مې ورسره مرسته هم کړې ده. په مزار شریف کې د کار پر مهال ډیره تهدید شوی یم. د همدې ګواښونو له امله بیرته کابل ته راغلم. په مزار شریف کې و میرمن و چې د یو چارواکي لخوا پرې ظلم شوی و، ما د هغې له حق دفاع وکړه او قضیه مې په محکمه کې پر مخ یوړه. له ډېرو ګواښونو سره مخامخ شوم، ان تر دې چې لور مې د حقوقو د دوهم کال محصله وه، ویرېدم چې څه بلا پرې رانولې. واده یې وکړ او درس یې په نیمایي کې پاتې شو. میرمن نوریا د خپلو هغو کارونو او مرستو یادونه هم کوي چې له میرمنو سره یې کړي دي. نوموړی وایي کله چې دی په مزار شریف کې د حقوقي مشاورې په توګه کار کاوه، له داسې کورنیو سره مرستې کړي چې په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کاوه.
زه
مخکې د لیبل استیف په دفتر کې روزونکی وم. له هغو میرمنو سره په تماس کې وم چې غالۍ یې اوبدلې. دوی به د ژوند په ډېرو سختو شرایطو کې کار کاوه. اوبه یې په ربړ او پلاستیکي شیانو ګرمول. زه به تل د دوی کورونو ته ورتلم او له نږدې مې د دوی د ژوند وضعیت لیدم. ډېره خفه کېږم چې زما د هېواد میرمنې په داسې ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او په مقابل کې یې داسې خلک هم شته چې په یوه ورځ کې په زرګونه ډالره مصرف لري. ما له داسې ډېرو میرمنو سره مرسته هم کړې ده. یوه میرمن وه چې مېړه یې مایوب و او هیڅ یې هم نه لرل. ما ورته یو زرنج موټر سایکل واخیست. اوس له همدې لارې خپل ژوند پر مخ وړي. میرمن نوریا وایي دولت مکلف دی چې د میرمنو له حقونو څخه دفاع وکړي، د زده کړو او د ژوند ښه شرایط ورته برابر کړي، ځکه چې په اساسي قانون کې راغلي چې ښځه او نارینه دواړه مساوي حقوق لري. له میرمن نوریا څخه مو وپوښتل چې ولې د هغو میرمنو پر وړاندې چې له کوره بهر کار کوي حساسیتونه ایجادیږي او نه پرېښودل کېږي چې په ډاډه زړه کار وکړي. د نوموړي ځواب دا و:
قانون دست باز داده، شریعت دست باز داده، هیچ
شریعت او قانون لکوره به هر د خزو لکار کولو سره هیڅ ډول مخالفت نه لري. دا د خلکو او ټولنې ځینې غلط باورونه دي چې نه پرېږدي میرمنې پرمختګ وکړي، او بل دا چې زموږ په ټولنه کې تل د خزو په نسبت نارینه او ته ډیر ارزښت ورکول کیږي، نو ځکه خزو ته په کم نظر ګوري. د حج او اوقاف وزارت او نورې اړوند ادارې باید په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي او خلکو پوهاوي چې میرمنې هم خپل حقوق او وجایب لري. ملا امامان تل په جماعتونو کې په ښځو انتقادونه کوي، خو یوه ورځ هم نارینه او ته ونه ویل چې د خپلو میرمنو مهر ورکړئ یا د میراث موضوع چې ډېرې کمې میرمنې کولی شي ترلاسه کړي
به خاطر چې اونا آگاهی ندارن.
میرمن نوریا سر له دې چې ژوند کې ډېر کړاوونه لیدلي، خو هیڅکله د ژوند ناخوالو ته نه ده تسلیم شوې او له سختیو سره یې مبارزه کړې ده. میرمن نوریا درې اولادونه لري چې دوه زامن او یوه لور ده. یو زوی دکتورا لولي او بلې د ماسترۍ په پروګرام کې زده کړې کوي او لوري هم د حقوقو په هنځای لولي. میرمن نوریا د کار په جریان کې ډېره ستایل شوې هم ده. د هغو ستایلیکونو یادونه کوي چې د مختلفو بنسټونو لخوا ورکړل شوې دي. ما د خپل کار په جریان کې ډېر ستایلیکونه هم ترلاسه کړي دي. آزادۍ راډیو د قهرمانې میرمنې یو ستایلیک راکړی دی. په امن کور کې د ښو کارونو او خدمتونو په خاطر د عطا محمد نور لخوا درې ستایلیکونه راکړل شوي دي او همدارنګه دې ته ورته نور ستایل لیکونه. سره له دې چې ما په ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې، خو د اولادونو لپاره مې ډېر زحمت ایستلی او هغوی مې تل تشویق کړي چې درس ووایي. یو زوی مې اوس د دکتورا پروګرام ته بریالی شوی، بل زوی مې په ماسترۍ کې دی او نګور مې هم په ماسترۍ کې شاملوم. د خدای په فضل تر اوسه مو ژوند ډېر ښه روان دی.
فضل احسان خداوند زندگی ما تامین کړم.
شوگر درنے کڑی پورش پیتر سہرونو تا جڑلی تکلیفونا دخ پلواندے ارمانونو چلوے دلے امبر زلی بس
درنو اوریدن کو دیر چلا لیدل شیوی چی یو حلک اونجلی واد سر وکڑی دوی لاپدی آڑا تصمیم هم نوی نیولی چی جر ماشو مولر یو کنا خود کورنی غڑی دیر آجل لری چی دا نوی جوڑا باید جر ماشو موزی گوی دا کورنی هر غڑای لنوی واد شوی ناوی نپختنی گوی که دا یو کال پا جریان که میرمن امیدوار نشی بیانو آن خواند هم دا خلکو دا خبرو تر تاثیر لاندی رازی او پا ڈاکترانوی گرزوی پا دی حکلا تمثیلی ٹوٹا لرو تا سوی اوریدلو تا را بولم.
زلشتی لور کی از ما خور یکی یوزوی لری وستا تا در پاتا دی چه شش آیستال مسیان ورطا پیدا کری خوستا یو کال پر کیجی زنی بیخی خلی کری گور آقا دا سید ماما شده دا لطای ورست را وره خدا سا گلاله زوی زیجه وره چه مکه و پرستانه
بس دابت نصیبه و قسمت خبری وی کنه کم آخه زولات نگواری؟
نه لوری تملر زانو خود زوا دست خونه کیجی آقا مطل دی کنه چی یار غواره پسی جیبا
دا چه بلا خلق دی هر یوه ای دولات پختنه کوی طول دی سری دلاسا خمی ورته ویل چه دا دست خبر لاسا نسم دیواده تا خب زور ای را وستم بیخی می اصاب خراب شد
زرلشتی لوری چه خبره ده؟ ولی دست غلی نسته یه اولا جان سر بنگی گه واده تر غلی یه بدلی ووایا دست غلی مکینه
اتروری داخل کل توک پریدی چه خوشحاله ووسی طول او را زرتا نیخدار خبری کبی الا آغا ساته چه واده تر غلیم لاسو خود رانه ده ماشوم پختنه کدی ماشوم زمان نشته آغا میلی دوی سره دی بیخی فکر را تخراب کدی
وی قربان ده شملوری ده خبرو تا ده زره مخوره زمانگا استاس خلق هم ده سیدی پا دیرو خبرو پسی گرزی خود تا زره ما ور تخوره خپل کار کوا خیر لوری خدای پاک با دومره ماشومان در که چی بیا باور نپتنگی
تروری ده ده خبرو بیخیلی بانی کریم ما خلات سکوی چلی میره غریب چخمیم هر وقت ده تحقیقات روانوی چی ولی ده اولاد نشته وایم که دا ده خلقو خبری بی ویریگم چی بلا ورز را بند خزه و نکی
لور که دا ده قسمت خبره ده دا سی خزه امشته چی شل کاله و روسته ی اولاد پیدا سوه نو ته دم دې ته زړه مخوره، او بل دې تا خاون هوښیار سړی دی چې ټول عمر دې مولاد پیدا نشي، بېغامه سه، بله ښځه نه در باندې کوي.
چھے در گورم سرگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گورم سرگ میرنا رنا رنا شی ساچ سنکے وینما تول جہان زما 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 شی ساچ سنکے وینما تول جہان زما 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 شی مورے 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 تزما ہر سب خلاص مکئے تزما دے تزما بابو زما دکئے او مرد دے شاتان دے قربان تولا دنیا شی ہاتھ چھے در کو رماس ترگ میرنا رنا رنا شی